افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبري مجلې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشته جلال زین اوري.
اوریدونکو پام کړئ، د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړي چې وایي د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه سوې. په مرکزي افغانستان کې د زیاتې واورې د اورېدو له امله سالنګونه بند دي، واوره لا هم اوري او شدید طوفان دی. د پاکستان سترې محکمې نه د تحریک انصاف ګوند پر مشر عمران خان دا تور چې پټې پانګې لري رد کړ. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي لشترلږه و مشکوک اسلام پالي افراطیانې نیولي چې سبا ته یې په سینټ پیټرسبورګ کې د بمي چاودنې پلان درلود. پوره خبر نه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړ چې وایي دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې کابل او اسلام آباد د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره دا پریکړه کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړه قطعا نه ده سوې.
نه قطعا تا حال توافق صورت نگرفتن. اونا پیشنهاد داشتن که نماینده ایشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشه.
دوی قطعا داسې موافقه نه ده سوې. هغوی وړاندیز کړی و چې استازی زموږ په ملي دفاع وزارت کې وي او زموږ استازی هغوی ته ورسي، خو داسې موږ نه دي ورسره منلي. یوازې دا موافقه سوې چې د هماهنګۍ مراکز چې پخوا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ فعال وو له سره فعالیت پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له کابل سره یې هماهنګي زیاته سوې ده. په مرکزی افغانستان کې د زیاتې واورې د اورېدو له امله سالنګونه بند دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په ځینې برخو کې د واورې زخامت یو متر ته رسیدلی دی.
په سالنګ کې همداسې لارې تړل شوې ده، صرف هغه مسافر وړونکي موټر ګذرېږي او نور په هغه وسایطو چې هغوی بار وسایط دي هغوی ته تر اوسه هم اجازه درکړل شوې نه ده چې سالنګ ته عبور وکړي.
په شمالي سالنګ کې واوره اوري او د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر جنرال عبدالرجب نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې شدید طوفان دی او 50 متره سرک یخ وهلی. له دې امله د بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر سالنګونو تیر سي. د پاکستان سترې محکمې نن د تحریک انصاف ګوند پر مشر عمران خان دا تور چې پټې پانګې لري رد کړ. پر عمران خان هم دا راستور لګېدلی و چې ګوند یې له بهرنیو هیوادونو تمویلېږي. په پاکستان کې درې کسیز قضاوي پلاوي نن عمران خان په اړه خپله پرېکړه اعلان کړه، خو د هغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې له بهرنیو هیوادونو د خان ګوند ته د مالي مرستو په اړه څېړنې کوي. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیګ نواز د تیر کال په نومبر میاشت کې پر عمران خان د تورونو مقدمه جوړه کړه. که چیرې مجرم پیژندل سوی وای، خان به په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د کاندیدۍ له حقه او د پاکستان د ملي اسامبلې له غړیتوبه محروم شوی وای، خو د پاکستان سترې محکمې نن دا امکان رد کړ. دا هم ممکنه وه چې د تحریک انصاف ګوند له رهبرۍ لرې سي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره FSB وایي لشترلږه و تنه مشکوک اسلام پالي افراطیانې نیولي چې سبا ته یې په سینټ پیټرسبورګ کې د بمي چاودنې پلان جوړ کړی و. د FSB چارواکو ویلي چې مشکوک کسان د چارج او پنجشنبه په ورځو په سینټ پیټرسبورګ کې نیول شوي او ادعا یې کړې چې د یوې انتحاري حملې په ګډون یې د څو بمي چاودنو پلان درلود. هغې ادارې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش وګړي هم شامل وو او د ټیلیګرام په نوم د انټرنیټي شبکې له لارې له بهره لارښوونه ورته کېده. په روسیا کې د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاین به د دوشنبه په ورځ رسمن پیل سي. په روسیا کې د 2013 میلادي کال د مارچ 13 نیټه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکل سوې ده. د روسیې د فدراسیون شورا چې د پارلمان مشرانو جرګه هم ده نن د انتخاباتو ورځ اعلان کړه او پریکړه وسوه چې د دسمبر په 13 به انتخاباتي کمپاینونه پیل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دسمبر په 16 اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست بلې 6 کلنې دورې ته ځان کاندیدوي. د مسکو یو محکمې د روسیې د اقتصاد پخوانی وزیر الکسی اولیوکایف د لوی رشوت اخیستلو په جرم په 8 کال زندان محکوم کړ. د محکمې قاضي لریسا سیمیونووا وویل دا محکمه الکسی اولیوکایف د روسیې د فدراسیون د جزا قانون د 290 مادې د شپږم بند پر اساس مجرم پیژني او د 8 کال زندان حکم ورباندې کوي. الکسی اولیوکایف دا حکم غیر عادلانه بللی دی. د روسیې د حکومت یو وزیر پر ټویټر د محکمې د حکم په اړه لیکلي چې وحشتناک و. او د ترکیه رسنیو نن وویل چې په انقره کې د روسیې د سفیر له ترور سره یو بل مشکوک وګړی نیول شوی دی. د ترکیه رسنیو د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د انقره د پولیسو له یوه پخواني افسر رمضان یوچیل څخه د پیښې په تړاو پوښتنې کېږي او نیول سوی. د ترکیه لپاره د روسیې سفیر اندری کارلوف د تیر کال د ډسمبر په 19 نیټه په انقره کې د هنري اثارو په یوه نندارتون کې د وینا پر مهال وویشتل او ووژل سو. ترکی چارواکي وایي چې له هغه راهیسې یې ګڼ شمېر کسان د پیښې په تړاو نیولي دي.
تاسو زادي رادیو ته واجیست. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. پاکستان دا هم ویلي چې له افغانستان سره اړیکو پرمختګ کړی. یو تحلیلګر مژغولې
پاکستان بل لار نه لري، دوی په درې ملیار د دشتي د اړیکو په ترڅ کې نهایت هڅه وکړي.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي.
په درې ساعته جګړه کې هم نتیج ځواکونو په ډزو کې شل وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان سوي.
په پکتیکا کې د کرکټ د یوه لوی میدان د جوړونې چارې پیل سوي. د پاکستان د سیاستوال عمران خان قضیه هم تعقیب وو. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو دغه ادعا کړې وه. د دفاع وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان چارواکو دا پیشنهاد کړی خو تر اوسه ورباندې موافقه نه ده سوې. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې باید د دواړو لورو پوځي استازي موجود وي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې هوکړه نه ده شوې.
هغوی وړاندیز کړی چې استازی د افغانستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې او زموږ استازی د پاکستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې ووسی. پر دې موضوع توافق نه دی شوی، یوازې د همغږۍ د مرکزونو په بیا فعالیتو توافق شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي چې هیواد له افغانستان سره توافق کړی چې د امنیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو پوځي استازي ځای پر ځای شي. که څه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې نه ښکاري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښهوالی راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د عملی پلان په نامه د یوې طرحې لپاره د دواړو هیوادونو پیوستون افشا کړ او ویل دغه وړاندیز د روان میلادي کال د نومبر په 15مه له افغانستان سره شریک شوی دی. په دغه سند کې چې د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان پرې موافقه کړې، د دواړو لورو سودمنې او جامع سیاسي خبرې اترې او اقتصادي پوځي استخباراتي او د کډوالو موضوعګانې شاملې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې هیواد د افغان لوري د رسمي ځواب په انتظار دی. د ده په خبره دغه وړاندیز کابل ته د پاکستان د اردو د لوی درستیز قمر جاوید بجوا د سفر پر مهال له جمهور رئیس اشرف غنی سره مطرح شوی دی. بلخوا ویل کیږي چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته رسیدلی چې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په خوالی خبرې اترې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د پاکستان د ملي اسامبلی او د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دغه رسنۍ افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دویمه مرحله بولي چې له پولې اخوا په نامه نومول شوې ده. افغان حکومت کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د دغه سفر په اړه معلومات نه لري، خو د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو د پوځي استازو شتون د افغانستان په ګټه نه دی. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
تانوس هیڅ نو نشانی را نه ما نه جامعه جهانی نه سوز
تر اوسه موږ او نړیوال ټولنې داسې نه خینې دي تر لاسه کړی چې د افغانستان په اړه د پاکستان په ستراتیژي کې بدلون وخی. هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات شوي دي وضعیت لا خراب شوی او د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه وینو.
اغلی سمې له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورنکړي، ځکه د په خبره پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په نظامی لیکو کې درز واچوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپور کې مو دا هم اوریدل چې د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي. دا په اصل کې ده چې په وروستیو کې د ځینو مسایلو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د شدید کړکېچ راپورونه ورکول شوي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو رښتیا هم په وروستیو کې پرمختګ کړی؟
د 2015 کال کومه طرح چې د ټولو هغه طرف په نوم سره جوړ شوی و، په پیل کې تعهد دا و چې د پاکستان د هیواد د خواصو باید عملا د ترهګرو په وړاندې داسې عکس العمل وشول شي چې اثرات یې په افغانستان کې ولیدل شي. ولې پاکستان چې نه د پاکستان هیواد د خواصو د افغانستان ته ګټه یوه عکس العمل رامنځته شي، بلکې جنګونه لا هم شدت وموندي. په دغه برخه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ډېر توند غبرګون وښود. د غبرګون علت یې تاسو وینئ چې په اکتوبر کې نه اوسه تقریبا دوه میاشتې وړاندې پاکستان خواصو چې کومه طرحه افغان دولت سپارل شوې ده، تر اوسه پورې هیڅ جواب افغان دولت نه دی کړی. دا په دې معنا باندې چې افغان دولت عملي کار ته تمه باندې وي او د پاکستان بلنه افغان ولسمشر ته او هغه داول دا په دې معنا باندې چې پاکستان حکومت روز پر د ترهګرو په وړاندې هیڅ راز داسې عکس العمل نه دی ښولی چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. څومره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنتین حسن وینا هم اورېدله، هغه وایي په وزیر ټکو باندې وویل چې پاکستان اوس هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي، ورې پناه ځایونه لري او که دوی په دغه خپل چلند کې تغییر رانه ولي ممکن پاکستان ځینې سیمې بېخي له لاسه ورکړي. دا په دې معنا باندې ده چې پاکستان د یو نړیوال شرم او نړیوال انزوا سره مخ دی، ځکه اوس د پاکستان د هیواد سره دوباره د اړیکو ترین لپاره هڅه کوي.
بلې، د پاکستان د پارلماني هیات سفر به څومره زمينه برابره کړي د اړیکو د شکیدو مسلې ته؟
عمل ډېر مهم دی. د دوی تر مخه د پاکستان د پوځ مشر هم افغانستان ته سفر کړی، د افغان مشر ته ویل دا خپل مشر د دلیل ورزي او ویل چې تاسو کوم خبرې شي پر سټیج باندې کوي د تراس او وخت باندې کړه په عمل کې ثابت کړي. ته څه په عمل کې د خبرې ثابت شي نه وي. زه فکر نه کوم چې افغان دولت پاکستان ته خاص لیفت ورکړي. ولې یو خبر ډیر مهمه ده چې هغه اقتصادي اړخ دی، مرکه افغانستان د اقتصادي برخه کې ډیر پاکستان ته اړو فون د چابهار بندر د هندستان سره راکړه ورک ترانس برخه کې دا پاکستان لپاره یو د خطر زنګ چې افغان دولت افغانستان مجبور کی ورځ په ورځ د خپل شهید قوانین روان دي او ځینی وارداتي مواد چې باید له افغانستان سبا نور یوازونو څخه هم لاس تراوري. په دې برخه کې پاکستان بل لار نه لري، د پر درې ملار د بشتي د اړیکو په ترين کې نهایت هڅه وکړي، ځکه نو د دولتي نهاد سره ورشو به چې د پارلماني چالو یو واه کې راوځي. هغه د پوز مشر شرالي هغه هیڅ ګټه دي ته ونه کړه.
بله، پاکستان مش کې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د وروستي ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د نړیوالو فشارونو خبره زیاته کیږي. څه فکر کوي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او نور مقامات وروستي سفر به څومره د پاکستان د دریس په بدلون کې رول لوبولی وي یا څومره به دغه دریس بدل کړی وي؟
د پاکستان دریس او حکومت باندې مثبت طرف ته تغییر کوي د نړیوال چې باندې هغه په دې خطر باندې چې په پاکستان کې هم دوی په دې باندې اوس پوسیوي دي چې موږ د یو ځل شاله سره ده. تاسې په هر یو نړیوال کنفرانس کې ویني چې د پاکستان له مشرانو سره ډېر ناوړه چلند کېږي. ځینې مثلا امریکا ولسمشر دوی ته هېڅ اهمیت ورنه کړي، نور غبران چې هغوی دوی سره ویني. بل ډېره مهمه خبره چې پاکستان لپاره د خطر زون دی هغه د امریکا او د هندوستان ډېر نږدې اړیکې دي. ټرمپ چې کومه یادونه وکړه مثلا دیموکراسي په برخه کې هندوستان یو ډېر پیاوړی ملک یاد کړي او دا یادونه وکړه چې موږ د هندوستان سره په اقتصادي برخه کې خپله راکړه ورکړه ډېره پراخه کړو. دا د پاکستان لپاره یو ډیر سخت صدمه او چې د دغه سرسخت دشمن چې انسان دی د اړیکې د امریکا سره ډیر ګرمې کیږي د دوی نړیوال پرستیج ورځ او ورځ مشکلات سره مخ کیږي پاکستان لپاره بل لار نه پاتې کیږي دا روان کنفرانس چې هم جوړیږي پاکستان باندې ته تاوان باندې او پاکستان خلک هم نن سبا راپورته شي په دې باندې چې خپل حکومت باندې فشار وارد کړي چې نور تر هغه وروسته لمن نه کې پدې کې د دوی غاښه او نه دنیاوالو اړیکې پدې کې سره سمېدلې شي
د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست او دریز په اړه خبرې کولې د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپل اړیکو کې پرمختګ کړی دی بلخو د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات شوي چې دولتي چارواکو په خبره په نتیجه کې د شلو په شاوخوا کې وسلوال وجل سوي دي تفصیل د صادق رښتینی راپور کې
د کندهار د امنیت کمانډاني د ویان مرستيال متي الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځې نه وخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د روزګان کندهار پر لوی لار د شاولی کوټ ولسوالۍ په چمنیانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړي چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شي د هلال په وینا د وسلواله طالبانو او پولیس ترمنځ درې ساعته جګړه رامنځته شوه چې د مازګر په څلور بجو پیل او د شپې تر وو بجو دوام کړي هلال وايي په دغه جګړه کې شل وسلوال وژل سی بیا د امنیتي ځواکونو دوه سرتیر ټپیان سی بی د هلال په خبره وسلواله طالبانو غوښتل چې د کندهار روزګان پر لوی لار د امنیتي ځواکونو پوسټي سکوت او دغه لار بوتلی
جګړه په څلور بجو پیل شوه تر مخسن تر وو بجو دوام درلود په درې ساعته جګړه کې امنیتي ځواکونو په دز کې شل وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي چې د جملې څخه د نفن وسلوالو د سدن هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي
وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولي کورت د جګړې په اړه څه نه دی ویلي خو دغه ډلې ادعا کړې چې په شوراواک ولسوالۍ کې درې پولیس وژلي امنیتي چارواکو د شوراواک په اړه د طالبانو دغه ادارت کړې
ومردل چې د کندهار امنیتي چارواکي وای په درې ساعته جګړه کې د دې ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې شل وسلوال وژل سوي دي د درنو واور او یخنی له کابل د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو ترافیکي جریان ټکنه سوي دي د سالنګ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي ده شبه مخکمه د ازادي رادیو له خبريال احمد حنایش څخه نور معلومات واخیستل
سالنګ تر اوسه امداسه ستونزه پکې مخامخ دی خو د ځینی شمالي ساحاتو کې په شمال کابل کې چې پروان او سالنګ سلولار وصل دي هغه خښوي دا او ترافیکی وسایط او هیڅ ستونزې نه لري کوم ستونزې مخامخ نه دي خو مګر په سالنګ کې امداسه لارې تلل شوې ده صرف هغه مسافرونو کې موټر گزرېږي او نور په هغه وسایط چې هغه بار بار وسایط دي هغه ته تر اوسه اجازه درکړل شوې نه ده چې سالنګ ته وګورو کې
انیټ سپتر اوسه پر د انساني تلفات راپور ورکول شوی
چارواکو په دې اکل وایي چې په دې خاطر چې هغه کلک تدابیر نیولې دا په دې خاطر امدا سه ټولشو د سالنګ په باربري وسایتو په پمدي خاطر دی چې تر اوسه ځاني طرفات هیڅ نه لري خو بیا وایي تدابیر امدا سه د چې د جوی حالاتو پیشبینی کوي په دې خاطر چې مسافر وړونکو ته مسافرونو ته مسؤلیت درکې تر اوسه د تلفاتو په اړه هغه وایي چې هیڅ کوم ستونزه مخ شوې نه ده
د مسافر وضعیت کراته وایست چې د لارو پوجدو کې مسافر ته هم ستونزې پیښ شوې دي
ډېر ستونزې پیښ شوې دي ځکه چې په یوه خاطر چې دونه ترافیکي حادثو کې اشته خو مګر دومره جدي نشته په دې خاطر چې وسایط ډېر په آهستګي حرکت درلوده د یخ بندان په دې خاطر دی چې ډېر یخنی دی ټول مسافرین هم شکایت لري چې دا وضعیت باید تغیر وکړي
بل د لارې مسولان څه وایي چې د لارو د پاکولو او یا هم د یخو د تولو د لپاره دوی څه اقدامات کړی یا په پام کې لري
د سالنګ د مراقبت ریاست مسولین وايي ازادي رادیو ته وویل چې هغه هڅه کوي چې دا وضعیت چې خشي بیا سهولت فراهم وکړي په زمينه برابر وي کې خو مګر په دې خاطر چې طوفان دی په دې خاطر چې اور ډیر دی تر یو متر برف په سالنګ کې په جنوبي سالنګ کې شته
پدې خاطر وایي یاغوی هڅه کوي چې وضعیت ښه شي، د هغوی زمینه برابره کړي، هغوی چې مسافرین سالنګ ته عبور وکړي.
بله، دوی نورو مسافرو ته کوم خبرداری ورکړی دی چې پر دې لار د تګ راتګ په وخت کې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
بالکل، همداسې تاسو چې تاسو ویل، مسافرین د هغوی پیام لري چې باید خپل تجهیزات ولري، چاین او ځینې شیان چې په ژمه کې ضرورت دی هغوی باید کلک آمادګي ونیسي، په دې خاطر چې خطر احتمالي ډېر دی. او هغوی ټینګار کوي چې باید هغه مسافرین چې په سالنګ کې ګذر کوي، هغوی ټول باید دا آمادګي خپل ځان سره ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ماښامنۍ نیم ساعت خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شل دقیقې سوې. د پاکستان سترې محکمې نن د هغه حادثې شنډې کړې چې د عمران خان د سلبي صلاحیت کولو لپاره پیل سوي دي. دغو تورونو د پاکستان دغه لانجمن سیاستوال پر دولتي څوکیو له کار کولو او د ملي اسمبلۍ له غړیتوب څخه بې برخې کولای سوی. د پاکستان د کرکټ دغه ستوري تورو لګوه چې د پر ضد دغه دعوه پخواني صدر اعظم نواز شریف پیل کړې وه. نور تفصیل د احمد کل پر راپور کې.
د پاکستان د سترې محکمې درې کسیز قضایي هیئت نن وویل چې داسې شواهد او اسناد یې نه دي موندلي چې عمران خان به له قانون څخه سرغړونه کړې وي. خو سترې محکمې په عین حال کې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ته هم سپارښتنه وکړه چې په دې اړه څېړنه وکړي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند له بهره مالي مرسته ترلاسه کوي که نه. عمران خان په دې قضیه کې د خپل شتمنۍ په پټولو، په بهر کې د کاروبار په درلودو او د داسې ګوند په مشرۍ تورن دی چې له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي. قضایي هیئت په نننۍ غونډه کې جهانګیر ترین چې د خان د ډیرو نږدې همکارانو له ډلې دی، د پارلمان د غړي په توګه د فساد په قضیه کې سلب صلاحیت کړ. که پر عمران خان دا جرم ثابت شوی وای، نو ممکنه وه چې په دولتي څوکیو له کار کولو، د 2013 کال په انتخاباتو کې له ګډون او په ملي اسمبله کې له غړیتوب څخه محروم شي. په دې صورت کې عمران خان د تحریک انصاف پاکستان د ګوند مشري هم له لاسه ورکوله. د پاکستان د کرکټ نامتو ستوري عمران خان د محکمې د حکم له اعلان وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ده پر ضد دا دعوه پخوانی صدر اعظم نواز شریف جوړه کړې ده.
ایک سال میرا سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا اور کیس کس نے کیا ایک منشیات فروش
زما دوسیه یو کال په ستره محکمه کې وڅېړل شو. دا دوسیه چا جوړه کړې و؟ دا د مخدرو موادو یو پلورونکي جوړه کړې و چې په خپل دوسیه لري. نواز شریف له دې چې بل څوک پیدا نکړل، نو د هغه چا په خلاف یې صورتي دعوا جوړه کړې چې هیڅ کله دولتي دنده نه لرلې. کرکټ یې کړی، حلالې پیسې یې ترلاسه کړي، حرامې پیسې یې نه دي ګټلې او ټول پاکستان یې له ځان سره ملګری کړی دی.
د عمران خان پر ضد په محکمه کې صورت دعوا د 2014 کال په نومبر میاشت کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند جوړه کړې و. په خپل نواز شریف په جولای میاشت کې په بهر کې د خپلو شتمنیو د پټولو په تور محکمه او د صدر اعظم له څوکۍ څخه بې صلاحیت کړای شو. خو ښاغلی شریف د هر راز غیر قانوني کارونو تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه او نړۍ په حالاتو کې مهمه موضوع دا ده چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا په د اټومي پروګرام په اړه هم بحث کړی دی. د دې راپور تر اوریدو مخکې ورزو پکتیکا ته. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 25 جریب مځکه د کرکټ ملي میدان د جوړولو چارې پیل کړې چې په یو وخت کې به 1500 کسان هلته ځایږي. د دې په خبره په پکتیکا کې د دغه میدان جوړېدل د ورزشکارانو پر لپسې غوښتنه وه. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم کرکټ لوبه زرګونه مینوال لري چې د خاورو په میدانونو کې لوبې کوي او د کرکټ لوبې لپاره د معیاري لوبغالي جوړول د دوی لومړنۍ غوښتنه وه. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وکړې. د ویل په یاد ولایت کې د ملي لوبغالي د جوړولو کارونه د کرکټ بورډ د پرمختیايي بودیجې څخه د 25 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل کړي او راتلونکو پړاوونو ته به نوره بودیجه هم منظوره شي.
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړی غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
په همدې حال کې په پکتیکا کې د کرکټ بورډ اداري استازی حکمتیار زاهد وایي چې د پکتیکا ولایت د کرکټ ملي لوبغالی به د لوبې کولو ټولې اړینې اسانتیاوې ولري، چې په جوړېدو سره به د کرکټ په برخه کې شته ستونزې راکمې شي.
دا لوبغاله یا میدان سے جوڑی سے مطلب نړیوال سٹینڈر بنی خو مطلب یو ته زندې ده، مطلب د 150 شاخه د نندرچانو ظرفیت بولري او ورسره سن کې هاستل جوړی زی اکیډمۍ نه جوړی زی د شاخه ورسره.
یاد دی وی چې لدی مخ کې په خوس او پکتیکا کې هم د کرکټ ملي لوبغاله جوړ شوی او په لوګر او پکتیکا کې د کرکټ د ملي لوبغاله ودانې ځارې روان دي. که څه هم کرکټ په افغانستان کې په نوې لوبو کې راځي، خو په نړیوال کچه د کرکټ د ملي لوبغاړو پر لپسې لوب او بریاو د مشرانو، ځوانانو او ماشومانو په منځ کې د کرکټ مینوال ډیر کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د پرونیو خبرو په اړه جلا خبرپاڼې خبرې کړې دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د سپینې ماڼۍ او کرملین په خبرپاڼو کې چې تیر شپه ناوخته یې خبرې کړې، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو پر بیلابیلو اړخونو تمرکز شوی. کرملین وایي چې دواړو ولسمشرانو د نړۍ د ګڼ شمیر کړکیچنو سیمو پر حالاتو په تیره د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې د ټلیفوني خبرو غوښتنه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا شوې وه. کرملین وایي ټرمپ په خپلو خبرو کې له پوتین څخه مننه وکړه چې پرون یې په خپله کلنۍ خبري غونډه کې په اقتصادي برخه کې د ده د مشرتوب ستاینه وکړه. خو د سپینې ماڼۍ خبر پانه ټینګار کوي چې ټرمپ له پوتین څخه په دې خاطر مننه وکړه چې په خپلو پرونیو څرګندونو کې د دې اجرات وستایل او د امریکا د ستر اقتصاد په سمون کې د دې مدیریت ګټور وبل. پوتین په خپلو پرونیو څرګندونو کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیل وروسته د امریکا په اقتصاد کې د ناڅاپي ښېګڼې یادونه وکړه او دا یې د هغه د جدي بریاو یو مثال وبل. خو په عین حال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکایي چارواکو ادعا وی هم یادې کړې او د ټرمپ پر مخالفینو یې تور ولګاو چې د هغه د کمزوري کولو هڅه کوي. دواړو خبر پانو یادونه کړې چې پوتین او ټرمپ په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر موضوع خاص تمرکز وکړ. کرملین وویل دواړو ولسمشرانو په دې اړه بحث وکړ چې د شمالي کوریا د ډیر خطرناک حالت د حل په مقصد ګډ کار وکړي. د شمالي کوریا په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ټلیفوني خبرې د هغو هڅو په لړ کې ورستای تماس دی چې په ترڅ کې واشنگټن او مسکو له پیونګیانګ سره د خبرو هڅه کوي. روسیې په روانه اونۍ کې شمالي کوریا ته یو پوځي پلاوی واستاوه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وویل دی لیوال دی چې له شمالي کوریا سره له مخکنیو شرایطو پرته لومړنۍ غونډه وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org. تاسو د ازادي رادیو ماشمنې خبري مجله اوري. یو تایواني کمپنی ډیر چټک موټر جوړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات لیسمت سروان اورو.
یوې تایوانی کمپنی داسې الکتریکی موټر جوړ کړی چې په سکم 2 ثانیو کې سرعت په 1 ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنی د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړې ده. دا موټر چې قدرت یې 0 کیلو واټ دی، د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې 2 ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي، چې د ټسلا تر نوي ماډل روډ سټار تیز دی. کشی موبیلیټی کمپنی ویلی چې تر اوسه پورې د $1,000,000 په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا دغه موټر یو ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړون کې ټکنالوژي ده. بیټری په یو خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یو بیټری 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکې انرژي په سلو کې له 10 تر 15 سلنی کمه ده. خو د دې موټر بیټری په اسانه بدلیدای شي. هر بیټری په 15 دقیقه کې بدلیدای شي.
نورستان کی یو شمیر مسولین وای
آزادی
ریڈیو ہر جائے لتا سرا
وسنی خبری مجله پایتور سیدد وایما ما شمنی خبری مجله احمد شکفر احمدی.